ستړي مشي مشال ریډیو ته وګیای په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دیګړې کې د خپل کوربا بنور شانې کې پیلځونه او سلامونه قبول کړئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې به یو شمېر کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه واورئ. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي درته هم وړاندې کوو. خو راځئ چې په سر کې د بشیر ګواښ نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
پاکستان کې بي وسلواله ډلې دغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې تیر کال تختول شو وو. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې بي بمی 14 څلور پاکستانی پوځان وژل دي. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې سره یې تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې د جیش الحدید په نامه وی وسوال ډلې د هغه چینایي وګړي ویډیو خبره کړې چې د 2014 کال د مئی په 19 تاریخ د ژوب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تختول شو. د دغه ډلې وان سیف الاسد نن مشال ریډیو ته له یو نامعلوم ځای څخه د هونګ شو دانګ په نامه دغه کس ویډیو وسولې چې پکې یاد سړی له چینایي حکومت څخه د هغه د خوشی کولو غوښتنه کوي. تر اوسه د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یاد دی چې تیر کال د یاد ستر تختول کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود یو قماندان عبدالله بهار د دې کار ذمواري اخیستو. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډۍ د سړک غاړې بمی چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دا پېښه پرون ناوخته شوې ده چې دوه پوځیان پکې زخمن شوي هم دي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پې بحث کیږي. دې وروستیو کې افغان سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې وي چې دغه تفاهم لیک یې باید نوی کړی. په همدې حال کې کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې که هر څومره تفاهم لیکونه وشي دوی د پاکستان له جاسوسي ادارې دا تمه نه لري چې د وسلوالو له ملاتړ دې لاس واخلي.
تراګر خبنوم د واځي کیج وس کم تراګر ور یو خو هغه د اسلام آباد خپل د تسبی داده سه نماز رڅوک جنگیج د بتر سره وې د تاسو رڅوک جنگیج په دې بزکان درم ساتل دي دایره لرونه ته د نقش نشانی نشکار کیج د هغه امانداري او د تفاهم د منتخب حکومتونه دي هغه پر خپل انټیلیجنس ادارو باندې کنټرول نه لري.
بلخوا د پاکستان پوسټل د تورنر رد کړی چې د افغان طالبانو سره مرسته کوي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وایي کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورونه پې پوره شوي دي پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو څېړونکو مرسته غواړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون خبر اعلان وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارو ته د مرستو خواستونه ولیږي. څو ورځې وړاندې نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دې کمپنۍ د جعلي تعلیمي سندونو په اړه تحقیقي رپورټ خپور کړی و. ویلي و چې دوی دې لړ کې په میلیونونو ډالر ګټلي دي، خو اگزیکټ کمپنۍ دا تورونه رد کړي. سبا یعنی د مئی په 15 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او 200 سیمه ایزو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه لري. اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو مطبوعاتي مسول برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې کانفرنس مقصد د دې کال په اخره کې د یادو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته لار هوارول دي چې په تجارتي او اقتصادي اړیکو به خبرې کوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي ښارګوټي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. فرانس پریس خبري اژانس دغه قمندانانو چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د حسایبه سیمې د بیرته اخیستلو لپاره تېر ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. یوه اونۍ وړاندې د رمادي تر نیولو وروسته دا د حکومت لخوا لومړی ځوابي کاروایي ده. اني شاهدانو او چارواکو ویلي چې حکومتي ځواکونه اوس هم له خالدیا ښارګوټي سره نږدې په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړه بوخت دي. د دې خبرونو په خپلواکه توګه تایید نه دی شوی. خبري ایجنسونو ویلي چې د عراق حکومتي ځواکونه دغلته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې برید په بریا سره ناکامه کړی دی. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګې برید کوونکی چې د مئی په 2 تاریخ د شیعګانو په یو جومات د حملې په ترڅ کې 21 تنه وژل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا برید کوونکی صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صوبه کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وفادارې یې بي سعودي سخت دریځي ډلې سره یې اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب و. د رپورټونو تر مخه په ختیځ اوکراین کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې د روس پلو بلتون غوښتونکو یو قمندان الکسی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهان سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوې خبري ادارې پرون وویل چې د یاغیانو د قمندان هغه مهال وژل شو چې پر ګاډۍ یې چاودنو شو او بیا په وسلوالو ډزې وکړې. د روس پلو بلتون غوښتونکو ویان سرګی ګورینکو ویلي پر دې موقع یوازې همدومره ویلی شي چې دا د حمله کوونکو کار دی. او د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوال شل اوریزو لوبو کې دوهم میچ نن ماښام 2 د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. لومړی شل اوریز میچ پرون ابله ورځ پاکستان ګټلی و. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بشیر ګواخته د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه ګړۍ کې بعد دغه رپورټونه واورئ. د وسلوالو لاړه ښه خپره شوې. یوه ویډیو کې تختول شوې چې نیتن د خپل حکومت او نړیوالې ورورولۍ نه د هغه د خلاصولو اپیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د مئی د 1 نیټې د بلدیاتي انتخاباتو هلې ځلې توندې شوې. په دې کې برخه اخیستونکي یو امیدوار وایي
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیما او پس خپلې خوښې ته وګوره هغه چا له ووټ ورکړئ چې ستاسو د ووټ حقداري په کوڅو کې په کورونو کې دا د لارو کوڅو کې ګرځم خو دروازې د شپې نه.
پاکستان وایي هند د ورسره د ترهګرۍ د تورونو پر ځای د دې د خاتمې لپاره همکاري وکړي. د سیمه ایزو چارو کارپوهان سوایي
دواړو طرفونو کې چې کم دهشتګرد دي او چې کم نه غواړي جنگباز خلک دي چې دوی چې امن راشي هغه فنسه کاروایی کوي.
پاکستان کې په انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قوانین جوړیږي. خو د انساني حقوقو کارکوونکي وایي په کار دي چې په دې کې انساني حقونه په پام کې ونیول شي.
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردي داغه شرانو حق اسلامي طور او د ملک د قانون په وړاندې داغه حق دی. د قانون سره مده چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه کیږي.
دا او یو شمېر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه اورئ. د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او په دې اخیری خبری غړی په 6 بجو سر ته رسیږي. په دې خبرونه کې تاسو لبیلا بیل رپورټونه لرو. ورزو اولنی رپورت ته د جیشل حدید په نامه د وسلوالو یوې ډلې مشال ریډیو ته د هغه چینی تن ویډیو استولې چې خوښایو کال وړاندې د ډیر اسماعیل خان نه تختول شوی وو. په دې کې دغه تن خپل کورنۍ د چین حکومت او نړیوالې ورورولې ته اپیل کړي چې د وسلوالو غوښتنې دی ومني او د دې خلاص کړي کنه وینو وبې وجني. په دې حق لا د سیمینار د مشال ریډیو خبريال سلام محمود نور تفصیل راکوي.
مشال ریډیو ته د طالبانو یوې ډلې جیش الحدید و یون سیف الاسد داغه چینی سیلانی هانګ ژو ډانګ ویډیو را لژلې ده چې کوم یو کال مخکې د روان میاشتې په 19 نیټه د ډیر اسماعیل خان ژو په جرنلی سړک د ډیر اسماعیل خان درا بند تڼې په دود کښې په موټرسایکل سوارو ځنې وسلوالو کسانو تښتولی بیولی و او طالبانو یې په اول ځل د میډیا خبریالونو ته ویډیو را لژلې ده. دا دغه ویډیو په 2 منټه 30 سکندونو مشتمله ده چې په کومه کښې هانګ ژو ډانګ په انګریزي ژبه کښې خپل مور پلار د چین حکومت او بین الملی انساني حقوقو ساتونکو ادارو او تنظیمونو ته خواست کوي چې دوی د ما په خوشي کول کښې برخه واخلي. ګانې طالبانو غوره راته کړې ده چې که د دوی غوښتنې ونه منله شوې بیا به دای مړ کړي. ډانګ د ځینو نورو خبرو سره دا هم زیاته کړې ده چې زه په غټه خطره مشکل کښې یم، که د طالبانو غوښتنې ومنلې شوې بیا به دوی ما خوشی کړي. ډانګ د ویډیو په اخر کښې د چین حکومت مخاطب کوي او وایي چې زه د چین یو اوسېدونکی یم، زه د چین حکومت په انتظار یم. خپل حکومت ته وایي چې مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ ما خوشی کړئ. دا دې هم یادوي چې هانګ ژو ډانګ یو کال مخکې د هندوستان نه په سایکل سوار د واګا په سرحد لاهور ته راننوتلی و او بیا د پښتونخوا ډېر اسمیل خان د بلوچستان په لارې ایران ته روان و چې وسلوالو کسانو وتښتوه او په هغه وخت کښې د تښتولو ذمهواري د طالبانو د حکیم الله ډلې یو کمانډر عبدالله بهار قبوله کړې وه. خو اوس د جیش الحدید یوې نوې ډلې وایون سیف الاسد وایي چې هانګ ژو ډانګ د دوی په قید کښې بندي دی او ویډیو یې هم د ګي وایون خوره کړې ده. د هانګ ژو ډانګ په بارې کښې د چین او پاکستان حکومتونو لا هېڅ څه نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوه
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي. د ځایي چارواکو په وینا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه چې پکې 2 پوځیان جوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په 13 غنټو کې په امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی او د دې برید پلا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموټ کنټرول بامی چاودنه ورشوي چې پکې دولتی چارواکو په وینا 4 امنیتی سرتیری وژل شوي او 2 نور ټپي شوي. چارواکي وایي ریموټ کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه مهال والوزول شو کله چې دوی دغه سیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډې ته یې کافي زیان وراوړولی. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړ او وژل شوو شمېره 4 او ژوبل شوو شمېره یې 2 ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا په 24 ساعتونو کې 2 بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرخه ته نږدې لا هم کاروایي روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه:
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب اورې د ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړې ده. یاد ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي همکاري د رښتینی همکاري او د باور فضا د پیاوړي کولو لپاره وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو د سند ګونګ بلل دی او ویلې دي چې په اړه یې په کار دي ولستا وضاحت ورکړل شي. تفصیل د اسدالله لودین رپورت کې اورو.
د ملي امنیت مموري اسات وای چې دغه سند لا نهایي شوی نه دی او د امریکای دوه لپاره به د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په خبر پانه کې ویل چې دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدود باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پانه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرایی ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرح او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استادو سره هم مشورې وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د دې تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او ډاډ ورکړي چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهور ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې و. د جمهور ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلی و چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوی او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري، خو یو شمیر ملاتړي بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د لمنځوړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسی جرګې د یکشنبې په ورځ د کورنی امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی و. په دې غونډه کې د اکثر وکیلانو اندېښنه دا و چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا و چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډیو چې ویلې لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په شریکولو په افغانستان کې ډېرې نیوکې روانې دي. ډېر افغانان داسې فکر کوي چې د پاکستان پوز د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د داسې معلوماتو د شریکولو سره د دوی په هیواد کې امن او سوله راځي؟ د دې لیکنې مهمه برخه د فرخنده صد نورو.
د جرمنی د چولې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونو پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغه څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سم دستروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا ویلی وو چې له پاکستان او اسلوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بدون اثر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل لاړل چې شي هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 1300 میاشت پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ایس ای د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې روانه غړي سرته ورسیږي، نو پورا پښپګو بجو هم په دې سپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د عوامي نېشنل ګوند مشهر اسفندیار ولی خان ویلي که د دوی د ګوند یو تن هم په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې چرته د زنانو د وټونو اچولو نه منې کولو کې ککړ ومندل شو، نو دوی پارټي به یې د هغه تن خلاف ګامونه پورته کوي او د خپلې پارټۍ نه به یې وباسي. په دې هکله تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پیښور کې د خپل ګوند یو جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملکولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منع کولو کې ککړ وموندل شو، نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغې پریکړې په حق باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل. نوموړی دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت ملو شو چې ګنی د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچول نه منې کړی دي، نو په ضد به کاروای کولی شي. بلخو راتلونکي په دیرشم مئی بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نېشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولې په خیبر پښتونخوا کې او سماجي کارکون قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولی عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړې وه چې ګڼې زنانه وټران به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو سلسله روانه ده، د ځایي خلکو بیا پاغې کې د امیدوارانو هلې ځلې هم دوام لري. په ښارونو او کلیوالو سیمو کې انتخاباتي مهم هم جاری دی. عام خلک وایي چې زیاتره خلک بیا دا وایي چې د وټونو د غوښتلو له وجې تنګ شوي دي، خو بیا ځینې وایي چې د ورته ډیر خوند ورکړی دی. ګرماګرمي جوړه شوې ده، جلسې جلوسونه کېږي او تر ماسخوتنه پورې لارو کوڅو کې ګڼه ګوروي. په دې موضوع د پېښور نه زموږ خبریال ځلاند یوسف زیدا رپورټ رالېږلی.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو، ګاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټرې لګېدلې دي او په حجره، لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتی ټاکنو بحثونه تر غوږو کیږي. د بلدیتی ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جدي ما او بس پلی خواخی تو گو دا آقا چالا ووٹ ورکا چی ستاسو دا ووٹ اک داری پا کسو که پا کورونو که دا دیلار کسو که گردم خود درواز دشپی نا دشپی بس تا خلق تره چی تو تا ورودا که این عذاب جوری که تا تا اولتا کنزل کهی نو دا دین غالا خبر داره چی بس تا درواز دمون چی دا تلی نی
دا مطیعه او بیسکوتو کاروبار که اون که تاج محمد وای چی دا ووٹونو پا غرز دا بلدیتی تاکونو دا امیدوارانو کور پا کور او دکان پا دکان گرزدو لوجه دا کار کولو تا نسمیگی
ډیر زیات خلک ولاړل نو اسې زتا نه دا تاسو کوم د یو یو سړي ډله کې راځي ها نو دا برکار ته وباسي یا بده نو باسي تقریبا دروازه د یو سړي کسان نه دین اوم شل زل بتا ته ور ډبیږي دو جرنل طرفنا سالور زل برتر کې سند طرفنا ور ډبی دا دروازه بد دینه کار نه کیږي یار لکه کورته کټ کې ناشته نه شنو ها نو پدې باندې خو دې مونږ تنګي نور الیکشن خو خشيره
خو بیا د کلیوالي سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وایي چې دی ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابیږي نه
چې زه په زمیدار د زمیدار پېښو دي چې کم کاند دغه په سیزن فل ووټر پسې کاغذ زمیداری کوي کاغذ لو کوي کاغذ تماکوم کوي هر څه چې کوي په هغه کار کې وسره شامل شم کاغذ درخواوي چې یاره ته سالار صاحب دا کار مه کوه خو بیا هم د هغې باوجود دا خپل کار هغې سره جاري ساتم فله خبر هم د ووټو کوم او هغې سره هغه کار کوم
د سوابې سیمې یو اوسیدونکي محمد الله په وینا چې د ووټ لپاره امیدوارانو دی هم په عذاب کړی دی خو بیا هم بلدیتی ټاکنو او د هغې هلو ځلو ته خوشحاله دی
نو زه خوشحالیږم ګرم میدان دی منډې تړلی وو ټوله شپه دروازې هم ګرځو د شپې هم ګرځو ما پسې دنیا خلک راځي تنګۍ مې ډېرو خو لکه بار خلزم نه هغې او سلاب ځای وکړم چې زه وایم یاره دی خفه نه شي عزیز ولی دا کلی دی نو څوک په خفه کی نه په 30 تاریخ به دا موخیم ختم وي زه ډېر خوشحاله یم چې ښه ښکلی کمپین روان دی په طریقه کېږي او جنگ جګړې او دا کیسې په کې نشته ښه ښکلی پروګرام کوي
د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن تر مخه د ووټونو اچولو د ورځې څخه 8 ګڼټې وړاندې یا د 28 می د شپې 12 بجې به انتخابي مهم چلولو باندې بندیز ولګي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوغي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې د مې په 10مه نیټه د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې په مکمله توګه تیاری کړی ده د یاد کمیشن مرستیال کمشنر خورشید عالم د مشال ریډیو همکار مجید بابر سره په یو مرکه کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې عملي له تربیت ورکړی دی او د امنیت لپاره یې هم ټینګ ګامونه پورته کړی دي نوموړی زیاتوي
په خیبر پښتونخوا کې کم الیکشن را روان دي دغه لپاره د تنظیمات تقریبا مکمل شوی دي
جی
د دې لپاره موږ 1,30,000 عمله ترن کړی ده چې هغه په دې کې الیکشن کنډکټ کوي او تقریبا د 1,00,000 نه زیات سکیورټي موږ ارینج کړی ده چې په دې کې به ایف سی ایم ای په دې کې به د مقامی پولیس دي لیوی فورس او چې څونه لا انفورسمنت ایجنسی دی هغه به حساب دی تقریبا 2,00,000 او 2,00,000 بیلټ پیپر چې دی نه دی پارونګ چاپ کړی دی دا څنګه د دوه کټګوریز دی نو د تحصیل او ډیسټریکټ لپاره 2,00,000 سپېڅل لکا بیلټ پیپر چې دی نه دغه چې پای په اخري مراحل کې دا او د ویلج او د نیبرهود کونسل لپاره 1,00,000 دښتې لکا بیلټ پیپر
شناختی کارڈ بکتل کی گی او علاوہ سیاہی بلگول کی گی او گتا بلگول کی گی کنا سب طریقہ
نہ طریقہ شناختی کارڈ دا قانون لازمی دے جس طرح اوریجنل شناختی کارڈ پاک وقت موجودی بل سو قسم ڈاکومینٹس نئی قابل قبول لکه څو پاسپورت راوړي یا د شناختی کارت کوپن راوړي چې ما اپلای کړی دا یا د ما شناختی کارت رینیو کیږي نو هغه ته اجازه نه یي چې سره پاغه مقبن دی اوریجنل شناختی کارت موجود دی اوریجنل شناختی کارت کو فرض کا ایکسپایر شوی لکه داغه ټیم پورې شوی نو هم پکې پدې کې استعمالي دي شي قانون دا وایي چې کو شناختی کارت موجود دی اوریجنل او هغه ایکسپایر شوی نو هم با کستا د ووټ اچول اختیار ورکړي کیږي خو داغه موجود دی په وخت باندې ضرورت داګه نه بغیر به ووټ نشو چولې کېږي د دې لپاره موږ د تا سټانډرډایز صحیح وای یو د دې صحیح وته موږ د لپاره د پی سی ای سیار نه جوړ کړی دا چې هغه دا هغه ریډیبیلیټی زیاته ده، هغه به په اسانه باندې چک کیږي او هغه کې ډېر ښه کوالټی دی.
آیا خیبر پختونخوا ته په ډېرو لرو پرتو سیمو کې دغه انتخابات به ترسره کیږي، هغه دې ته به دا سامانونه کله ورسی یا رسیدلی دي؟
زیاتره سامانونه رسیدلی دي، بیرټ پیپر چې دین دنګ په اخري دوه درې ورځې کې رسیدو، دا چې هغه لکه ټول اساس ډاکومنټس دي. نو کله لکه الیکشن په 30 ته نو دا ان شاء الله تعالی په 27-28 باندې ریټرنینګ افسر ته ورسی، او په 29 تاریخ باندې به دا بیا پریزایډینګ افسرانو ته حواله کیږي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د نائب مرستیال خورشید عالم خبرې مو اوریدلې چې وای په خیبر پختونخوا کې د راتلونکي دیرشمې نیټې د بلدیاتي انتخابات لپاره یې تیاریانې اثر ته رسولې دي. د روانې ګړۍ نیمایي ته د خبرونې ورسېدلو په پختونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې دي. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډې زورو
پاکستان کې نن د جیش الحدید په نامه یوې وسوال ډلې دغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مې په 19 تاریخ د روب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تښتول شو. د سړې په دې ویډیو کې له چینایي حکومت غوښتنه کوي چې د په خلاصون کې د مرسته وکړي. تر اوسه د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلې. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. پرون ناوخته شوی د حمله کې دوه پوځیان د چارواکو په نه زخمین شوي هم دي. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د اجرا او عملی کېدو وړ هم نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر باید د تفاهم لیک د واګ حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به بحث کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وایي کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورونه پی پوری دي، پر ضد د تحقیقاتو لپاره به نړیوالو څېړونکو او د امریکا تحقیقاتي ادارې FBI څخه مرسته غواړي. سبا یعنی د مې په 25 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او دولسو نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي مشال رډیو ته وویل چې د دې کانفرنس کې به په تجارتي او اقتصادي اړیکو پراخولو باندې خبرې کیږي. د رپورټو تر مخه راغلي ځواکونو د رمادي خارګوډي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت او سوال څخه بیرته نیولې دي. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځان مرګي بریتون کې چې د مې په 28 د شیعهګانو په جماعت د بریت پترت کې یو شتنه وژل، اسلامي دولت او سوال ډلې غړي دي او د سعودي عرب وګړي دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې موده بشیر غواخ نه د غړې د خبرونو لنډیز اوریده. اوس په مو کلی چې د پاکستان کورونه ورس پاڼ خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل ادارې سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوي ځانوجون کې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې سعودي عرب کې دا قسم حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولو اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. ادارې وایي چې داعش وسلواله ډلې د پیښه ذمہواري اغست ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثره ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د سه حمله کولو مقصد د اولس ترمنځ نااتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دي. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداري اخره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بهرني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دي، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې دروان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازه لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیره سنگین شي او د سربا لوی تباہي او بربادي شي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کې آج او مشرق ورسپانې خپل ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورسپانه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوی چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټه بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. اداریه د پیسکو په حواله لیکي چې کوم ځایونو کې اتیا فیصد پورې د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضایع کیږي هل تبا د شلو ګنټو نه تر څلیرش ګنټو پورې بجلی بندول شي دارنګ چې کومو سیمو کې لس اتیا فیصد پورې بلونه جمع کیږي هل تبا بیخي لوډ شیډنګ نه وي اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکې د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي او ورسره ورسره صوبایي حکومت لا د وبډا او پیسکو سره مرسته پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې د بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په پوځي عدالتونو د نیوکه کیږي چې په دې کې به د خلکو بنیادی حقونه د پام نه وغورځول شي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان په کندوز کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره د وسلوالو خلاف په جنګېدلو کې مرسته کوي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې د فرخنده اسد ناورو.
ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې باید انصاف ټولې تقاضي سرته ونه رسول شي او باید په اړه خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخ نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پردي ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې باید دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو لپامه د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وسطه ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپله دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو ډیر کارکونکو بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په خلکو برتی کولو بوخته ده او جنگي عملیات یې لاندې دي شروع کړي. د اسوسییټډ پریس ایجنس په حواله جنرال کیمپبل ویلی چې د ډلې په افغانستان او پاکستان کې طالبانو خپل ځان سره د ملګری کولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللي کمپاینونه شروع کړي دي. د دې خبرو تفصیل د فرشتہ جلال زینورو.
جنرال جان کیمپبل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅه کوي. کیمپبل ویلی موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبريالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او مسله کولای شي چې په افغانستان کې دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کیمپبل د خپل خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیول لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگیږي، چې د کامبل په وینا د اندیشنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پرس وایي جنرال کامبل په دې وینا سره خپل بخوانی ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لانه دي رسیدلي تر پښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر سیمایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کامبل پرون خبري اعلان ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کامبل څرګنده کړي چې هغه یو شمیر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري، د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای ترهګری د پاکستان او هند شریک دښمن دی او په کار دي چې دواړه هیوادونه یې پر خلاف شریک ګامونه پورته کړي. نو مولیدا خبره د هندستان د دفاع د وزیر د بیان ورسته کړی ده. د دې بیان او د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو په اړه د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل دا ریپورت راستولې چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د خلیب ورځ ماخام د خارجه دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان ته د هندستان د دفاع وزیر په هغه بیان سخت اندېښنه ده چې وایي خپل ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به نور ملکونو کې د غرنګ کاروایي کوي. سرتاج عزیز وایي د هندي وزیر بیان سره د پاکستان د هغه موقف پخلیو شو چې هند پاکستان کې لاسوهنه کوي. د مشیر خارجه بیان زیاتوي پاکستان د هند سره ښه اړیکو په پالیسۍ عمل کوي او دا چې ترهګری زموږ مشترکه دښمن دی او دواړو ملکونو لاده د ختمون د پاره شریکې هلې ځلې پکار دي. د پاکستان او هند تعلقاتو او د غلړ کې د موجوده بیانونو د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی وی چې بازي قوتونه د پاکستان او هند تعلقات ښه کېدو ته نه پرېږدي، خو د دواړو ملکونو سیاسي مشرواله او لوړپوړو لپاره کار ده چې د بیانونو ورکولو په وخت احتیاط کوي. د زیاتوي
دوستی ٹرین باندھے حملہ شیوا، دوستی بس باندھے حملے شوی دی، بمبے کے ہندوستان پارلیمنٹ باندھے حملے شوی دی، بعض اوقات پاکستان کی طرف سے کاروائی تقریبی ہوئی دوڑوں طرف ان کی چکم دہشت گرد دی اور چکم نغواڑی جنگ باز خلق دے دی کہ امن راشی آغا فن سا کاروائی کی.
دیادون دا چی دا تیر زیارت پورس پلیو بیان کی دا ہندوستان دا دفاع وزیر منوہر پریکار ویلیو دا ممبے پیخ پرنگ نورو کاروائیانو دا اول نا مخنیوی دا بارا با ہندوستان چٹک گامونه اخلی او کده هر بل ملک نه په هندوستان کې ترهګری کیږي نو هندوستان به هم د ترهګرۍ مقابله په ترهګرۍ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې داغه مینه لژون د سره نست
د سولی आवाज دی ادم تشدد आवाज
موږ ته پند یو مین دی نور نه غوړي چې مرته بیگنا زمونو خاطه بوتون ته کینی ټول تخپل پلا غوړي چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زیچاري او د خپلو حقونو لپاره د ادم تشدد لاري څه دی
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال خبرونه ته غوږی د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ملت ټولو صوبو د کارکردګۍ په نسبت معلومات جمع کړي شوې دي چې په کې بلوچستان په اول نمبر او خیبر پښتونخوا تر ټولو شادي. شاته دي. د روان مالیکال تر مارچ میاش پورې د ولسی شوبې په مختیایي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو ښه خودل شوی دا چې خیبر پښتونخوا کې د پرمختیایي منصوبو لپاره مختص شوی بجټ په لګښت کې ولې شاته پاتې دی او د پرمختیایي بجټ په سمه طریقه لګولو سره د ولس سره ګټه کېدل شي. ملي حمیرزاده یې پاړه دا ریپورت لري.
دا پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو ترمخه روان مالیکل په پرمختیاي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغه معلوماتو لمخې خیبر پښتونخوا د کارکردګي لپلوه په ټولو کې په اخره کې راغلي دي. دغه شمیرې ښایي روان مالیکال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوی دی په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیایي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولي دي. که څه هم د بلوچستان ولسته ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي خو د بلوچستان د پلان او ترقیه وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیایي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده. حامد خان چکزی وای صوبائی حکومت ترګری د مخنیوي او د ترقیاتی کارونو په لړ کې هلې ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولی ورځ سره دوی درې پریکړې کړې دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمنه تر کوټې پورې څوک د ورځې نه سوای تلای. هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره مستحکمه امن د جوړولو لپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه او بل موږ دا وکړه چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په 30 کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې 30 ورسولې. درې میډیکل کالج جوړوو، درې یونیورسټیانی جوړوو، درې میډیکل کالج د پلورلای خوشدار او پنجور کې.
بلخوا د جماعت اسلامی امیر سراج الحق چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکم او حالاتو له امله د صوبایي حکومت په کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش شوه دا چې د افغان یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي کم سیاسي اړې غړې تیر شو داغه وجن خو ټول ملک متاثر شوی دی. زموږ صبح هم داغه په لپیټ کې دا بدامنۍ دا مسائل په خپل یو لوی مشکل دی. خیبر پښتونخوا حکومت دا کنسلټنسی شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره داغه په وجه باندې کار کې لیټ والا خوراغل لري. خو دلته زیات کار د اخرنۍ میاشت جون کې کیږي او زیات د فن یوټیلایزیشن هم په جون کې کیږي. امید خدای چې د مالی کال د اختتام پورې به دا یوټیلایزیشن خشي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتی بجټ ته سم استعمال ګټه ولسته څنګه رسیدې شي او په دې کې کوم خبرو ته پام پکار دی د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای.
دا وایي مفاید خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي. مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دیتا په دومره توندې سره او دومره د وخت د کار کول پکار دي چې مثلا که پیسې هغه سره د بجټ نه پات پاتې شي نو دې مطلب دا دی چې هغه پرفارمنس خرابوي نو دا هغه هم نقصان وي. سایز اف بجټ هغه پورا پکار وی کله کې پیسې وی بجټ کې نه بیا هم ټیک نه دا اوس د دې سره سره چې کله منصوب ټیکدارانو ته چې کله هغه دا ورکړي نو هغه کې هم دې کمیشن اخلي وزیران او سیکریز او د لاندې افسران نو هغه باندې هم ډېر سخت چک پکار دی. که هغه چک نه وي نو بیا هم دا پیسې چې نه ضایع کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په آئین کې تر اتلسم ترمیم وروسته یو شمیر محکمې صوبو ته سپارل شوي دي او صوبې واک لري چې مالی بودیجه مصرف کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال خبرونه ته غوږی د پاکستان په پارلیمان کې د مسلم لیگ نواز ګوند واکمن حکومت غواړي چې هغه بیل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره په انټرنیټ باندې ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د انساني حقوقو کارکونکي اندېښمن دي چې کدا مسوده په اوسني شکل کې منظور او قانون ترې جوړ شي نو د خلکو نه به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي. په دې موضوع زموږ همکار بشیر غوختاری ریپورت برابر کړي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د غنو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړ کړی دا چې راتلونکو هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژي د پوهانو، زینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې د سره بل خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنت د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدین مشال رډو ته په دې اړه ویل چې د دې بل وروسته حکومت کولای شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقوقو خلاف ممکنه کاریدونکو برخې ته لري شوی نه وي.
12-13
کلاوزز ہیں جس میں چینجز دی بل کې 12 یا 13 داسې ځینې دي چې د مدني ټولونو غړي یا بیخي لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې پښان زموږ هم د اندېښنه واچاسنه حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلکو زپی. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دي. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سغدریزي او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې تری د نورو خلاف ګټه واخستل شو.
د معلوماتي ټکنالوژي پوهان وایي چې په دې بل کې بدلون ونشي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همدارس په ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولای. د ډیجیټل رائټس په نامو پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشر نگه داد چې د تیر جمعې پورزي د لړکی د سېنات یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی وو د خپل اندېښنو په اړه مشال لريو ته ویل
د قانون سره به چارواکي بیخي ډیر واک لاستراوړي. دوی بیا کولای شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخله بغیر به د خلکو سره نکېږي. بلا د تشویش خبره ده چې د قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپل خوخي مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوي کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنی دا نه ده چې خلکو دی د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څنګ مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال رډیو ته ویل
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردي دا داغه شرانو حق اسلامي تور او د ملک د قانون ته ورهم داغه حق دی. دې قانون سره مده چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه ستکیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه وزکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نوي کړی خو شک پیو چې دا نیت دی دا اراده ده چې د بزادي لپاره استعمالي نو دا هغه خلاف هم دې کاروایی چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلیمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سېنات ته ورځي.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې شوګې داخلي ورکو
خلک چې بیا د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز. د سواد په بنګورا پریس کلب کې د غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامی حکومتونو پاړه د پوهاوی یو سیمینار شوه. چې پکې خبريالانو ته د مقامی حکومتونو د ذمہواریو او په دې کې د رسنیو په کردار پوهانو خبرې کړې دي. د ګډونوالو وینا و چې تر څو خلک په دې نظام نوي پوه شوي تر هغه یې ګټه نشي ترلاسه کولی. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی دی او د ریپورت کې تفصیل راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې یو شمیر خبريالانو ته د مقامی حکومتونو عیني حیثیت، ذمہواری او د ملک په ترقی کې کردار لوبولو په اړه سیمینار ته ایمل خټک چې د جمهوریت پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي ویل چې د نوي نظام باندې ډومبۍ پوهه راوستل دي هله ترې پوره پایده پورته کېدای شي.
تر څو پورې خلک په دې سیستم باندې پوه نه نو تر هغې پورې د دې سیستم نه مستفید کېدای نه شي، فائده نه شي اخیستی. ولې چې دې سیستم کې که هغوی نه پوهېږي نو هغوی ته پته نشته چې هغوی کوم ځای کې خپل مسله د هغوی مشکل دی، مسله ده هغه چا ته هغوی پیش کړي څنګه پیش کړي او کوم ځای ته لاړ شي د خپل مسلې حل لپاره. نو زما په خیال باندې دې کې دا صحافیانو ډېر زیات رول جوړېږي.
د میډیا هاوس ډایرکټر او پیښور پوهنتون جرنلزم څانګې پخوانی مشر شاه جهان ویل چې مقامی حکومتونه د یو ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي، ولې د بده مرغه دغه نظام زموږ په وطن کې ودې ته نه دی پرېښودی شوی.
بدبختی دا ده چې دې سره دې سیستم سره همیشه لوبې شوې دي، کوم چې یو بنیادی لکه لاندې پورې د ډیموکراسۍ یو ضروري ستن ده چې د هغې ریښې لاندې پورې خلکو پورې ځي. هغه سیستم باندې مونږ نه یو پوهې، نو دې باندې زمونږ هغه مقصد دا دی چې خپل ځان پوه کړو. جرنلستانو کم کمیونټي چې دا دوی سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو، یعنی جرنلستان د دې جوګه شي چې اولس پې پوه کړی شي.
د پیښور پوهنتون جرنلزم یو استاد علی رحمان په دغه موقعه وویل چې خبریالان دې لړکې مهم کردار لوبولی شي او دوی هڅې کوي چې د خیبر پښتونخوا 25 ضلعو کې خبریالان په دا اړه خبر کړي.
دې پوهه کې مونږه بنیادی طور باندې د مقامی حکومتونو چې کوم بنیادی اختیارات دي داغه باندې خبره کړې ده، د تاریخ حوالے سره خبره کړې ده او د میډیا سر رول جوړیږي. نو
د سوات پریس کلب صدر حضرت بلال دغه روزنه ډیره ګټوره وګرځوله.
زه به حیثیت صحافی د سوات د دې خبرې ډېر ستاینه کوم. دا یو ډېر ښه پروګرام دی او داسې پروګرامونه که آینده لپاره هم ملاقات کېږي نو دا به د دې نظام لپاره خصوصا او د قوم لپاره ډېر پېژندناک او شتمن.
دغه رنګه یو بل خبریال ناصر علم وایي چې دې نو دوی ته یو شمېر معلومات ترلاسه شول.
په دغه سلسله کې د غیر جانبدارانه رپورټینګ یا د دې لوکل ګورنمنټ چې کوم نمائندگان دي دغه د ذمہواریانو یا د هغه څومره فنډ دی موږ ته دا پته نه واخو. نن چې کومه یو ورځ تربیتي پروګرام موږ وکړو نو موږ ته ډېر څه زده شو. وطن ما ته پخپله ډېر څه زده شو چې یاره په دې روان الیکشن کې به موږ څنګه کردار ادا کوو، یو غیر جانبدار صحافي به څنګه کردار ادا کوي او څنګه رپورټینګ به کوي.
د میډیا هاوس دغه سیمینار کې ویلې شول چې مقامی حکومتونه او بلدیاتي ټاکنې بیل بیل عمل دی. مقامی حکومتونو ته د پاکستان په عین کې یو شمیر ذمہواری ورکړی شوی دي، ولې د ناپوهۍ له وجې دغه نظام هغه رنګه پرمختګ نه کوي. دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625. او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې یو وار بیا د بشیر واخنه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان کې د جیش الحدید په نامه یو وسوالې ډلې دغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مې 15 تاریخ د ژوب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تښتول شوی و. تر اوسه پورې د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه ویډیو کې دا سړی د چینایي حکومت څخه غواړي چې د خوش کولو کې دې مرسته وکړي. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي او 2 زخمیان دي. تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده اخیستې. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ورسمشر بعد د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پرې بحث کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویل دی کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورنه پی پوره شوې دي پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو پولیسو یا انټرپول او د امریکا د تحقیقاتي ادارې FBI مرسته غواړي. سبا یعنی د مئی په 15 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او دولسو نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان او نور لوړپوړي چارواکي په اقتصادي اړیکو پراخوالي خبرې کوي. د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي ښارګوډي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. فرانس پریس خبری اژانس دا قومندانانو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د حسای باه سیمې د بیرته اخیستلو لپاره 13 ورځ عملیات شروع کړی وو. او د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځان مرګ برید کوونکي چې د مئی په 22 د شیګانو په یو جومات کې 21 ووژل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړی او د سعودي عرب وګړی دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. امید ده چې تاسو خوښ شوي وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضریږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بشیر ګواخت او عیسی خمیری تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاط او آباد شئ.